مشال ریډیو ته ستریم شه د ماسپخین 2 بجې شوې د نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اگست 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې ارکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د تاریخ پاڼه اهم لرو او ریدلې مهې روي خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه ورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې د 22 لسی وګړو د وژنې ادعا کوي. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پاکستان او هندستان ترمنځ په ډزو کې لږ تر لږه 8 لسی وګړي وژل شوي دي او په شام کې د امنیتي ځواکونو په هوائي حملو کې د 80 او زیات کسان وژل شوي دي. اوسته خبرینو تفصیل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوائي بمباري کې لږ تر لږه 22 لسی وګړي وژل شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شوال سیمې یو اوسیدونکو صادق وویل چې د پاکستان پوسټ 15 کورونه په نخښه کړي او د خوسو په شمول یې لږ تر لږه 22 لسی وګړي وشلې دي.
بارین د ورځې په کار یو راز باندې دا ته روغله ده په پینګه کورینا بمبار وکړو دا چې یو وی شي دون وشول دا چې سپین ساړی دی او پینګه راشه دی ورچی دی یار لا خدا دا چې ځخمن شې دی دا چې یو څه نه طالب نه دل کایدا و راي څوک نه و دې څو دا یو اکیل کوي چې په ګونا خلق دا نه بمبار کوي.
بلخوا یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوائي حملو کې سلويخت مشکوکه وسلوال وچلې دي. په همدې حال کې مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویاند د نامعلومه سیمې څخه د ټلیفون لارې نن مشال ریډیو ته ویلي چې د هوائي حملو کې دوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورونا چارو د وژل شوي وزیر او پخانی پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبریالانو ته وویل چې شجاع خانزاده په ټک کې په خپل اوجره کې د خلکو سره ناست چې ځانمرګي برید پې وشو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم او پوځ دا برید غندلی دی او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی. لمشال ریډیو سره په خبرو کې د لشکر اسلام په نوم وسلوالي ډلې یو ویان د دې حملې سیمواري قبول کړي ده خو پاکستانی مطبوعاتو ویلي دي چې برید د جماعت الاحرار او لشکر جنگوي ډلو کړي دي. په باجوړ کې د پیپلز پارټي مشر د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پارلیمنت پخانی غړی اخونزاده چټان زوی سکول ته د تک پر مهال تختول شوی دی. د اخونزاده چټان ورور بخت زاده خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې وراره حسین شاه په خار کې د دوی د کور لمخې تختول شوی دی. هغه وایي دوی چا سره دښمنی نه لري او معلومه نه ده چې د دې ماشوم د تختولو تر شا څه وجه دی. امنیتی چارواکی وای چې دوی د حسین شاه د مندل لپاره په خار سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وای چې حکومت له یادي سیمې د جګړو پوځي عملیاتو لوجې به کور شو خلکو هر میاشت و درش کرور روپے لګولې چې وس کوشش کوي د پیسې واپس تلونکو خلکو ته په سہولتونو برابرولو مصرف کړي. مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نن لمشال ریډیو سره د یوې مرکې پر مهال ویل چې دوی د شمالي وزیرستان په زنو سیمو کې د کرفیو لوجه د خلکو د مشکلاتو ختمولو لپاره ډیر کارونه کړی دی او پراتلونکي کې به هم د لړکې خپل حلې سلې جاری وساتي.
بازارونه لګیار ادارې په میرانشاه کې جوړیږي، په میرعلی کې جوړیږي. هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي. سکیورټي ایشوز رزمک مونږ سپیشلی خبره کوو. هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړل. سپینوام برج دا بیسیکلی بند و. هغه ته مونږ د سپینوام پل لاره هم کلو کړل. هغه خلک اوس په کجورې نه زی راځي.
یاد دی وی چې د پاکستان پوسټ ویلی و چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې هندستان او پاکستان پر یو بل ډسې او راکټونې وشتلې چې لکبل لږ تر لږه 8 لسی وګړي وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د هندستاني پوسټ بیان لیفټیننټ کرنل منیش مهتا ویلي پاکستاني پوسټ په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوسټو ډسې کړي چې لکبل شپږ لسی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور زخمیان دي. خو د پاکستان پوسټ په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په دین خطه کې د دوی غاړې ته وروسته دوه ملکی کسان وجل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي. په هرات کې د اور لګیدو له وجې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. نن د دې ولایت امنیه کمانډان عبدالمجید روزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. ویل چې د پیښې پړې پلټنې پیل کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د شام سرخار د مشته نږدې په یو مارکیټ د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه دوه اتیا کسان چې پکې زیاتره عام وګړي دي وژل شوي دي. ویل کېږي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دوما خرګوټي کې د حملې د تیرو څلورو کالونو په کورنۍ جګړه کې تر ټولو خونړی دي. د شام د اپوزیشن د ملي اتحاد مشر خالد خواجه دغه حملې ټول وژنې بللې او ویلي دي چې مجرمان به بې د سزا نه پاتې کیږي. او ټاکل شوې ده چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف نن په ماسکو کې ملاقات وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د خبرو موضوع به ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون او په شام کې د امن د معاهدې لپاره د ایران او روس ګډې هڅې وي. امریکا، اروپا، اتحادیې، خلیجی عربی هوادونو په شام کې منځلاري اپوزیشن د ایران او روس لخوا د شام امن پلان رد کړی دی، ځکه چې په دې پلان کې غوښتنه شوې ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد دی په واک کې پاتې شي. او هم دې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شول. زم همکار ریاض موسی خیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسی نرخونو سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپې لس پیسې غستې کیږي او په یو سل درې روپې پنځه دېرش پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل شپېته روپې او یو سل شپېته روپې پنځه پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپې او یو سل څوارلس روپې پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې پنځه پیسې او په اویش روپې پنځوس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې او اتیش روپې پنځه پیسې. یو افغانۍ په یو روپې اته شپېته پیسې او یو روپې اویا پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه دوه نوي غستې کیږي او دوه سوه اته اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریز او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او کم شپاړس درجې، پېښور او بنو کې اووه دېرش او شپږش درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان په تازه بمباری کې ګڼ وسلوال وجلی، خو بل خوا ځایي خلک وایي په دغه بمباری کې ولسی خلک پنخ شوي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وای د صوبې احتساب کمیشن یوازې د عوامي نیشنل ګوند خلاف کاروایی کوي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتي لري او د خلکو په عزتونو کوم لاس چولې دي
د بلوچستان حکومت وایي د دولسم جماعت لومړی درجه لرونکو زده کوونکو ته به وظیفه ورکوي.
موږ د اندومنت فند په هکله موږ ته چې شوي اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې فرست ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکړو.
او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو.
پدوی عراق اډیټ چې دی پدې کې د بود مت سوال خبرې لیکل شوې دي. پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان پوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه بمباری کې سلويخت وسلوال وجل دي، خو د سیمه خلک بیا وایي چې پوز پنځه کورونه په نخښه کړی دي چې په نتیجه کې د خزو او ماشومان په ګډون ولسی وګړي وجل شوی دي. سلام مسعود نور تفصیل راکوي.
د پاکستان جنگی جازونو پرون د اتوار پورز پاو کام یولس بجے په قطبی وزیرستان کښې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د شوال زوی په سیمه کښې ګڼه بمباري وکړله او پنځه کورونه یې په نقشه کړل. د امنیتي فورسز چارواکیو او ځایي قبایلیانو په بمباري کښې د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې کړې دي. د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د یو لوړ رتبه چارواکي سره تماس ونیو، هغوی د پیښې پخلای وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې د جنګي جزونو په دغې برید کښې څلوېښت ترهګر یا طالبان چې پکښې د طالبانو ځینې مهم کمانډرونه شامل دي وژلي شوي دي. بل پلو ځایي قبالیون وایي چې په بمباري کښې یوویشت بې پلوه بې ګناه قبالیون مړه او یولس پره رژلي شوي دي. په مړه کسانو کښې پنځلس ښځې بچیان او شپږ سړیون شامل دي. په دغه بری کښې په شوال ځوی کښې موجود یو قبایلي صادق نن گئی زمال مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه په دا رنګ وږغېده:
بارین د ورځې پوکا یو ورځ بادې ګټې روغلل په پنځه کورونه بمبار وکړه، په دغسې یوویشت شهیدان وشول، په دغسې شپږ سړي دي او پنځلس ښځې ورکې دي، دیارلس په دغسې زخمیان شوي دي. په دغسې یو څه نه طالب نه د القاعده و نه هېڅ څوک نه وه. مصر دغه یو اپیل کوي چې په ګناه خلک دا نه بمبر کوي، او مصر دا معلومه شوه او قبایل ته چې حکومت طالبان باقي نه دي، صرف د قبایلو د ختمولو د پوره دا اجازه راوندی.
یو بل قبایلي محمد حسین صدګی چې د تره په کور یې بم پرېوتی لګېدلی دی او ځینې زیان یې ور اړولی دی وایي: د دغو قبایلیانو دغه خبره مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکي ته وړاندې کړه چې پوځ طالبان دې سره وژني خو موږ بې پلوه بې ګناه قبایلیون دې نور نه ټکوي ځوروي. چارواکي ځواب وکړ چې قبایلیون ته شا پاته ده چې په شوال کښې موږ د ترهګرو په خلاف جنګ لګیا کړی دی، د جنګ باوجود که دوی هلته اوسېږي بیا دې د زیانېدلو ګیله د ځانه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د اټک د پولیسو د وینا تر مخه د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده په حجره کې شوی ځانوژونکي برید کې د هغه په شمول پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو پورې ژوبل شوي دي. چې کله هم په پاکستان کې سترهګر پیښې وشي نو څېړونکي وایي چې په ردعمل کې بیا په قبایلي سیمو کې عملیات تیز شي او زیاتوي چې د ترهګرو پټنځایونه د قبایلي سیمو نه په جنوبی پنجاب کې دي، نو باید حکومت په پنجاب صوبه کې هم عملیات پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
تیره ورځ د اټک سیمې په شادی خان کلی کې د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده په حجره کې جرګه کېده او دغه مهال یو ځان وژونکي د بارودي موادو سره ځان والوزو چې په نتیجه کې د دیرې چت را پرېوتو او شجاع خانزاده په شمول دیرشو نه زیات کسان د ملبې لاندې شول. وروستو بیا د پنجاب وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سعید الهی د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده د وژنې پخلی وکړو. د دې پیښې وروستو د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو کو په فضائی کاروایی کې څلوېښتو پورې ترهګر ووجل او یو شمېر یې جوبل کړل. په داسې حال کې چې کله هم په ملک کې د ترهګرۍ څپېښه وشي نو په رد عمل کې په قبایلي سیمو کې عملیات نور هم تیز شي. آیا واقعي د ترهګرۍ ټولې جرړې په قبایلي سیمو کې دي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ایمل خټک نه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل:
هر کله چې دهشتګردۍ واقعات وشي نو د خلکو ذهن کې د پښتنو یا د پښتنو سیمو تصور ذهن ته راشي. حالانکه حقیقت دا دی چې دهشتګرد مرکزی دفترونه په پنجاب کې دي او بیا په جنوبی پنجاب کې دي. لکه پرون په پنجاب کې واقع شو او لشکر جنگ چې مرکز په پنجاب کې دی هلته ایسې نه کېږي او قوم ته دا خوشخبریانې سناوی دي چې دماکې نه فوراً پس پاک فوج داسې کاروایي وکړه او څلوېښت دهشتګرد په شمالي وزیرستان کې ووژل. خبره دا ده چې شمالي وزیرستان کې به هم وي، په خیبر جلسۍ کې به هم دهشتګرد وي، هغې خلاف خو مسلسل اپریشنونه روان دي. هغه دهشتګرد چې کوم په پنجاب کې دي هغې خلاف ولې اپریشن نه کېږي؟
د ایمل خټک په خبره چې د ترهګر سوداګرو پټنځایونه د قبایلی سیمو نه زیات په جنوبی پنجاب کې دي. نو مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد نه تپوس وکړو چې حکومت ولې په پنجاب صوبه کې د ترهګرو په ضد عملیات نه کوي.
پنجاب حکومت واخ پاس کوي سره یو داسې زما په خیال باندې خدانم چې رسمي او لوزنامه شوی ده خدا سي یو بل باندې لګا دي چې سما ته سبا بتاته سنا وایم او پنجاب کې کاروائی تاسو کوي نه پیغام نه تو ورته سر دا تاغم څه چې پنجاب کې هم مونږ دا رواني پوری شو. بل د پنجاب حکومت په کابینه کې د دې طرفدار ناست دي. هغه سیاسي ګروپونه چې کوم فرقوارانه بنیاد لري هغه د دې ووټ بینک ته تر څو پورې چې دې خپلو کابینه کې صفایي نه کړي دا به څنګه کیږي.
د یادونې ده چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پنجاب کابینه تعزیتي اجلاس ته ویل چې موږ لبا په ګډه سره د ترهګرو مقابله کول وی او په هر حال کې به ترهګرو ته ماته ورکو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
چارواکی وایي چې نامعلومه وسلوالو نن د باجوړ ایجنسۍ نه د کامی سملۍ د پخوانی غړي اخونزاده چټان دولس کلن زوی تښتولې دي. د اخونزاده چټان د کورنۍ غړي وایي د چا سره ذاتی دښمني نشته. امنیتي سرتیری دا هم وایي د لټون عملیات یې پیل کړي دي. نور حال د شاهنواز ترکزی ناورو.
د باجوړ ایجنسانه د قومي سیملې د پخوانی غړي او د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی موجوده صدر اخونزاده چټان دولس کلن زوی نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتولې شوې ده. دغه ماشوم چې حسین شاه نومیږي او نن سهار د گورنر ماډل اسکول خار په لوري د تګ لپاره د کور مخې ته ولاړو نو وتښتول شو. د اخونزاده چټان کشر ورور بختزاده خان مشال رډیو ته دغه پیښې جزئیات داسې ورکړل.
سارسد بجې د کور د مخې نه د ګیټ نه واښې گورنر واڈ اسکول پل بسوری بھی پیک اینڈ ڈراپ اول کی جی آگے انتظار کی وہ آگے انتظار ہی کہو بس دا گاڑے پس راغلے دے سپن کلر موٹر دے ٹو ڈی موٹر دے جی آؤ آگے مطلب کہ معصومی چوکے دے تو روڈ دفاڑے نا
بیا می د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې حکومتي ځواکونو په شریکه تلاشی اپریشن هم روان کړی دی.
اف سی او لیوی غشتونه او تلاشی نه شروع دي او مطلب دا چې علاقه کې سرچ اپریشن هم شروع دی او حکومت خپل کوشش جاری ساتي اف سی او پورتګلی.
د اخونزاده چټان ورور بغزاده خان د هم وویل چې لای هم څه معلومات نه دي شوي چې ګنی اوراري چا تختوله او زیاته کړه چې د هغوی د چا سره شخصي لانجه هم نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو خلکو سره مرستې ودرولې دي، د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې وجه څه ده او د دوی لپاره متبادل پلان څه دی. نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده. د اپریشن زربیاز نه پس واپسی هم لخیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د اپریشن په وخت کې اغي د بهر دراوتو تکلیف اغي ته نشو ملو اغي په اغه ځای کې پاتې شو. حکومت اغي ته د آی ڈی پی زغاغه مراعات هم جاری او ساتل چې کم د خلک د ایجنسی نه بهر راوتو. اوس چونکه واپسی روانه ده آبادکاری د پاره هم ډیره پیسې پکار دي. دا خلک چې کم دلته کې بے کور دي زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش ته چیرې ټوله توجه ده. اوس د خلکو ته د په واپسی او آبادکاری باندې ولګي چې کم کیش هو د پر منث از ا هول سو 21000 فیملیز جوړیږي. دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو وي او دا چې کم راشن دې ته ملاويږي داغه راشن سره تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي. نو دا 37 کروڑ روپے تقریبا پر منث د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي دې ته موږ هلته کې سهولتونه ورکو. موږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچیږي دار د دې بهر راوتلي خلکو په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی ګورمنټ هم لګیا دی شکر الحمدلله بحال کیږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو اوس هم پراته یو او بیا کچرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږه کاروبار بند شوی دی. نو زمونږه سه متبادله لاره نشته د معاش کده پیسې بند شي هلته صرف مونږه خورو. دې ته څه په پام کې نیولې دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
ټولو دا خلک چې کم 15 تحصیلونه دي دا ټول په کو په دې باول کې نه دي پراته. دا
کاروبار د دوی په میرالی میران شاکه دی.
بالکل د دې کاروبار ال تکې دې بجای دا چې مونږ دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کوم بنیادی زمونږه مسلې دي هغه دې اگنور کو نو مونږ دې هغه فوکس کو او هغه د پاره دې مونږ لارې رو بس څوک هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیاري دار په میرانشاه کې جوړیږي په میرلي کې جوړیږي هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي اسپیشلی هغه خلک چې کوم ډیپندنت په هغه ریسورسز باندې چې کوم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن نو مونږ دې هغه باندې کارو
رزمک خلک ازي یا د شوي زی اسپینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی اوس مونږ په انټری باندې زو دې باندې هم پام کې نیولې شوی دي چې د خلکو ته دوی پر روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه سکیورټي ایشوز دومره سخت دي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته مونږ نه شو او خلاص کوله رزمک مونږ سپیشلی خبره کو دا خلکو هم دغه ډیماند دا چې کوم خبره تاسو وکړه هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړل نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو وینډو مونږ ته ښکاری چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو هغه مونږ ورکو وای باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور برالته کې مونږ جرګې کو ته خلکو نه د مسلو ته پوزو کړلو پینوام بریج دا بیسیکلی بندو د خلکو د ډیر لوی تکلیف وو هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوزو کړلو هغه ته مونږ د سپینوام پل لا لار هم کولو کړل هغه خلک اوس په کجورې نه زی راځي نظر په ټول باندې ری
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاله پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن سهار د سپریم کورټ نوی چیف جسټس جواد اس خواجه د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم په مشوره د جسټس خواجه د چیف جسټس پاکستان عہدې لپاره د سمری منظوري هم ورکړې ده. جسټس جواد اس خواجه به سلیریش ورځې د پاکستان چیف جسټس پاتې کیږي ولې چې د هغه د عہدې موده د ستمبر په 9 تاریخ ختمیدونکې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د پاکستان صدر ممنون حسین جسټس جواد اس خواجان د خپل عہدې سوګند واخستو. په دې موقع په ایوان صدر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیران او د درې وانو فوزونو مشران هم موجود وو. جسټس جواد اس خواجه د ملک درويشتم چیف جسټس دی. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې جسټس جواد اس خواجه به څلیرشت ورځو پورې د چیف جسټس په چوکۍ خپل دنده ترسره کوي. د نوموړي د سپریم کورټ نه بعد ریټایرمنټ موده د روانې میاشتې تر 9 تاریخ پورې ختميږي. جسټس جواد اس خواجه چې کال 1950 کې د پنجاب ګجراوالا ښار کې پیدا شوی وو خپل ابتدایي زده کړو په شمول د وکالت تعلیم یې لاهور کې کړی وو. جسټس جواد اس خواجه کال 1999 کې د لاهور های کورټ جج وټاکلی شو. په کال 2000 کې د حکومت لخوا د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپل عہدې څخه لرې کوو نه پس جسټس جواد اس خواجه د احتجاج په توګه د خپل عہدې نه استعفا ورکړه او د لاهور په کالج آف مینجمنټ ساینس کې د قانون په شعبه کې د پروفیسر په توګه کار شروع کړی وو. جسټس جواد اس خواجه په کال 2009 کې د سپریم کورټ جج جوړ شوی وو. جسټس جواد اس خواجه این آر او د پخوانی فوزی صدر 3 نومبر کال 2000 اقدامات غیر آئینی ګرځولو او د پرویز مشرف خلاف د آئین ماتولو غونډې په مهمو مقدمو کې شامل وو. د جسټس جواد اس خواجه کار او شخصیت په اړه د قانون کارپوهان څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب لا د قانوني چارو کارپو او وکیل اجاز هوتی نه وپوښتل نو د هغه وینا وا
یو ډېر ذمہوار کس دی. په قانون پوهېږي، ډېرې مهمې فیصلې هم کړې دي او بالکل تجزیې او د قانون ذهنیت لري او د هغه ماضي دی. د هغې په رڼا کښې مونږ هغه نه ډېر ښه مستقل لیدونه لري.
د قانوني چارو یو بل کارپوه شهاب الدین خټک هم دې لړکې زیاتوي.
د خلکو دا یو خواهش ضرور وي چې عدالتي نظام دی کم از کم نو جواد صاحب چې دی د هغوی خو تر اوسه پورې په سپریم کورټ کښې یو ډېر ښه کردار پاتې شوی دی، ځکه چې د هغوی متعلق داسې ډېر کم شکایتونه دي چې هغه د یو خاص پنو طرفداري کوي. سیخار چودھری صاحب نه بده مرغه عوامو د هغه سره ملګرتیا کړې وه، خو کله چې هغه ډېر په قوت کښې خلکو واپس راوستو او بحال یې کړو نو ډېر زر پته ولګېده چې هغه د نواز شریف او د هغه د پارټۍ حامی وو. نو د جواد صاحب پټ شکایات غټه خبره تر اوسه پورې زموږ وړاندې نه ده راغلې.
د نوي چیف جسټس جواد اس خواجه د خاص توجه لوجې وفاقي او صوبایي حکومتونو د لیډي هیلت ورکرانو د نوکرو د پخېدو مسله هواره کړې وه. دا شان جسټس جواد اس خواجه د مطبوعاتو سفارشاتو لپاره یو میډیا کمیشن هم جوړ کړی دی.
دا مشال ترڅنګ اوسه
دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په خبر کې وی خبري غونډه ته د بیان په وخت ویلي چې حکومت د احتساب په نوم د هغه او د عوامي نېشنل ګوند پر ضد سازشونه کوي. د خبري غونډه نو ورستو د مشال همکار زلان یوسفزی سره په خبرو کې حیدر هوتی زیاته کړه
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوشتري او د خلکو په عزتونو کم لاس چولې دي موږ په هغه مزمتو کو پاغم خبر وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعض عناصر د عوامي نشتل پاټې باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نمونه استعمالي او د عوامي نشتل پاټې باره کې د وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي موږ د هغه مزمتو کو پاغم کولو خبر وکړه او بیا غوښتنه وکړه ما په خپل غوښتنه وکړه د چیرمن نائب نه چې غره په خپل ددې معاملاتو تحقیقاتو کې چې دا صورتحال سره موږ احتساب کتن خلاف نه یو. احتساب پر ملک کې ضروری دی خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې شي داسې احتساب نه چې هغه کې د خلکو بې عزتي وشي داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې شي. او درین چې کوم په پنجاب کې نن یو لوی واقعیا وشو هغه واقعي معنی مزمتن کو همدردی لرو د شهیدانو سره او نه صرف دا چې مزمت کوو همدردی لرو بلکې یو ځل بیا د خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نشتل پاټه کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجوده ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو خپل کردار به ادا کو تر څو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نه ری.
حیدر صاحب دا کوم ناصر دي تاسو غوایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهیدلی دا رسوب
دا خلا بخی خکارا مخی تنو دی راغلے چیزی اوے مچے دغا دے خو چونکہ پا مختلف اخبارونو کے پا میڈیا چینلز کے خبرون پلانٹ کی لگیا دے افاغانی خوری نو منگا ام پا دے تکل کی اوز چی آغا کسان منگ خکارکو اور نہ صرف دا چی خکارکو بلکہ دا اغی خلق و خلاف دا پاکستان دا قانون مطابق منگ حق لرو چی منگ کاروائیو مکو.
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسی کې هغه سکولونه اوتړي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیره لګه ده. خو د سیمې خلک بیا وایي باید د دوی لپاره نور سکولونه جوړ شي او د زده کوونکو استادانو مسلې هواري کړل شي. د فرهاد شینواري نه نور تفصیل اورو.
د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې دلته په سکولونو کې د پوزي عملیاتو بدمنې لوجه د زده کوونکو شمیره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې حق له د باډی سیمیو مشر قاسم پرده مشال ریډیو توای
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غوړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی خو مونږ یو چې دا نکه یو قسم زیاتای دی لکه مو یو چې دا سکول نه دی مخت مې په کول چې دی بزې نورې تعلیمي ادارې جوړ کړې د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړې شي.
د باډې سیمې او بلتن تورا بلی پر دی په دې اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکول نه بندیدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول ایوا دا دوما دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک ته اغاده بې روزګار کړلو د سکول بند چې حکومت کمه پیسې لګیدلې اغاده په لوړې ختم شوه په کور دا او چې بوډېلې یو خوش پکې جوړ کی.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادی یو مشر نصیر پردی په دې حق لغ پل خیالات صدا سے سرګند کړل
مونږ د وړو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پیز واپس شي ویني وي په دوه نوې تجربه اوس په حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک کولو خولې لاګو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا و پته لګي چې د عوامو د لپاره کومه یو پالیسی فائدہ مند ده.
د باډې سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوې نو دی وویل
موږ د ایس ایس اف سره خبره کړی ورو ایون د گورنر سره خبره کړی ورو او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی با اوس میټنګ راغواړو په هغه میټنګ کې به دا خبره وسره کوو شرا دا شای چری پکم زای کی دا تاسو نه غلطی شوی ری یا کم شیزونه چی سکونه دې بندولو حقدار نری دله بمون مکور کو
یا د دویچ په باړه کی د تیر دې مدیرای سي د وسلوال فرزت روان فوزي عملیاتو لوجه سکولونه هم متاثر شوی دی خوس باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او بیکور شوی خلک ورته بیرته ستنیږي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین 2:30 بجې شپې دی لړ خبرونه د انیس اجمل ناورو
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوایي بمباري کې لږ تر لږه یو ویشتو لسی وګړي وژل شوي دي. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شوال سیمې اوسیدونکي صادق ویل چې د پاکستان پوسټ 500 کورونا په نښه کړي او د ښځو په شمول یې لږ تر لږه یو ویشتو لسی وګړي وژل دي. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایي بمباریو کې سلویخت مشکوکه وسلوال وژل دي. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر او پخانی پوځي کرنل شجاع خان ساده په ویر کې درې ورسنې ماتم اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبریالانو ته ویل چې شجاع خان ساده پاټه کې په خپل اجره کې د خلکو سره ناستو چې ځانمرګي برید کې وشو. په دغه برید کې د وجل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 45 ته رسیدلی دی. په باجوړ کې د پیپلز پارټي مشر د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پارلیمنت پخانی غړي اخونزاده چټان سوي سکول ته د تک پر مهال تختول شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې د اخونزاده چټان د سوي حسین شاه د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل دسي کړي او راکټونه یې ویشتلي دي چې لکه بلې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. د شام سرخر د مشته نستې په یو مارکیټ کې د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان چې زیاتره پکې عام وګړي دي وژل شوي دي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون تر لاندې له تهرانه د اقتصادي بندیزونو لرې کولو وروسته کرملین پلان لري چې له ایران سره پوځي او تکنیکی همکاري وکړي.
لنډ خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده او سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمہواریانې کال 2013 کې ورکړې شوې وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعال پاتې شوی دی. ادارې په وینا تیر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په بنیاد د بددي خلاف کاروایانې کیږي. درې مخکړي کې چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شو چې بیګونه انسانان اوس هم په نخه کیږي. درې اخیری کلی کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه کړي شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه پر رسیدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په خارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړي شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج ورځپاړه هم خپل ادارې په دې موضوع کې او وایي چې د اټک په لکه شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر د خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال راوچتیږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملیدونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملي د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سینیټر مشاهد الله خان نه د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهد الله خان خپل یو انټرویو کې د آی ایس آی یو پخوانی مشر تیر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولې وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروړۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سراسر منافی دي. درې اخره کې لیکي تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نه زیات مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرل راحیل شریف قوم ته ورپېښ چیلنجونو باندې کابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي باید چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قایم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ او امنیتی چارو سلاکار به د اگست په 28 نیټه هند ته سفر کوي. هغه به په دغه سفر کې د دوه هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو د هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان په دې تیرو نږدې کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دوه مقالو مهمې برخې په دې رپورت کې. ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج عزیز وویل دی به د اګست په 28 نیټه هند ته ځي. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځان ښکار شوې د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنس په ګډه پولا د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې لس کسان ژوبل شول. ځایي پولیسو وایي په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولسته اسانتیاوي ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتی چارواکي وايي افغان ګډو ځواکونو د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او په پایله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي. هم دي یو شمیر کلی هم د هغوی نه پاک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل آرین ناورو.
د کندز د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگل باغ وویل چې په دې عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خانآباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه وکلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې 2 غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې 3 اونۍ کېږي د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. د جګړې له کبله له دغه سیمې څخه او د خانآباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بېځایه شوي خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره موږ هم حیران پاتې سو.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او راستنېدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله له خانآباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بېځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانآباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 13 دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دا مهال پرته د 15 ولسوالیو مرکزونه او د کندز مرکز، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د دې ولایت یو شمېر زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوس هم راځو یو بل رپورټ. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړ چې که دولت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به یې راووزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یکشنبې په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې څلور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نه زیات همدغه شینوارو خوغاړی چاپریال خلک یعنی همدې مشرقي خلک وژل شوي دي او 200 اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیان دي.
نوموړي وړاندې وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي، خو امنیتي ځواکونو په خوګیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجي شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغه غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو، تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډونمنت فند په نامه د سوبې په ټولو 23 ضلعو کې د اف اس سي 12 جماعت هر اول درجه لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز مساخل ناورو.
د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه ویل،
موږ د انډومنت فند په اکله موږ ته چی ایشوي اوس غواړو چې لاغه ځخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغه ته له دې ځخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي تور باندې 1500 پر منت د فرسټ ډیویژن چې کمال خان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټولو ضلعو کې اف اس سي والا هغه ته د سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا 12 زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په 1500 د میاشتې سو کې خو صرف د دوی د موبایل خرچ هم نشي راتلی، ولی جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې سره وابسته دي، هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې لاغه سره د دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو کی محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میرټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنت څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخ ور کوي چې بیا ور کوي په هغه کې بالکل دی چې کم دی د خپل پارٹی خلک کم دی هغه بیسټو کل هغه چې کم دی هغه له پریویلیجز ور کول هغه له ریفرنس ور کوي.
خود بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوی دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسټ ډیویژن چا خستی هغه چې هر څو وي بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه دا خلاف سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دې وي سش کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فند په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
او اوریدونکو اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته. د نن په پروگرام کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شهباز کړي، جمال کړي او لنګرکوټ په اړه معلومات درکو. دغه ځایونو ته د مشال لیډو خبريال خالد خان تلی او الته د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړي دي.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستروزه شابازګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستروزه ولی وایي. او د خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په حق له معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان انتا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللي نو په شاباز غړبا تیرې دي. او په اباسین د پور کې دوه نمخ کې با کافلو پړو یا دما د شاباز غړې په مقام کوله نو زکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا لوخ چې د عیسی علی السلام د پیدا وخت نه خوښه 300 کال وړاندې تیر شوی د شاباز غړې په یو باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمه تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دی. دغه شان دا شاباز گڑے سره نږدې دا جمال گڑے کندراتو ستوپا او نور د بد مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره با دا مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو. چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثار و کارپو پروفیسر ڈاکٹر احسان علی په وینا کله چې د موریا خاندان په کابل پیښور او په ټول هندوستان بادشاہی وه نو د اشوک بادشاہ په وخت کې د بد مت تعلیماتو خپرولو دپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو او هم په دغه وخت خوشا درې سوه قبل مسیح کې د شاباز ګړی په مقام د اشوکا بادشاہ له اړخه په یو ګډ دغه د بد مت خبرې لیکلې شوي
دین اشوکا موریا غم موریانو نو په شاباز گڑه کی او په مانسیره کی دا راغی دا زمانه په خروش تی کی لیک دی او دا راغی دا بادشای غرغه خی کماند او راغی دا بودیزم ترویج نو دا شاباز گڑه دا گت چلی نو دا اغی دا وجن دا شاباز گڑه شورت را گر بیا شاباز گڑه کی دا بودیست مانومنٹس دیر زیاد شو.
دا خبره دا پیخور میوزیم کیوریتر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوی او وای چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګنداره کې بد مت ډېر په تیزۍ سره خپرېدو او په ګڼ شمېر کې د بد مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والی 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بد مت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd سنچری بی سی کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی او ورته راغلی.
بخ محمد زیاتوي چې دا شاباز ګړی په ګډ په خورشته ژبه کې د بت مت څوارلس لوی خبرې لیکل شوي دي چې زیات تر پکې د امن خیر ښېګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
په دې راک ایډیټ چې دی په دې کې د بت مت څوارلس خبرې لیکل شوي دي. په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دی. بیا داری چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر د لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونیو کړئ چې دا غین خلکو ته فائدہ وي.
خو بیا ځنې تاریخ پوها او د لرغونی آثار او کارپوهان وایي چې دا شاباز ګړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی خاور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شاباز ګړي خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي نو دا د بد مت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی. سره د دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف ته هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي پخپل چې دا د شهزاده سودن جې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدامي وه تا شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړو یو ساتي د خپل په نوم وو خو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار د لوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان په لور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې به د شاباز ګړی سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شاباز ګړی په مقام پړاو یا د مکه ولا نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل شي. ډاکټر احسان علی په دې کله وایي
او بل شاباز ګړی چې په کراس روټ باندې په سلور سړکونه به راتلل د پلی شیر خانې نه د بونیرنا د چرشدی مردان د طرف نه سړک راغی او د ثوابه هاند او د پنجاب سړک نو شاباز غړي ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک بچا په وخت کې ګندارا د بود مطلوی مرکز او د پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو انگریز هون رواني او تبا کړې.
پېښور پلین چې کوم ایریا ده د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسند ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډېر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شاهبازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی، موږ سره میخه سانډا سایټ دی چې د هغې نه فاسټنګ سدارتا سکلپچر موږ ته ملو دي کوم چې اوس لاهور عجایبګر کې پروت دی. او د دې نه علاوه موږ سره خوا کې ورسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده، بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقه د دې نه علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پورې آی کې څېړنې کار نه دی شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي، نور هم سایټونه کېدای شي او شته په دې ټول علاقه کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندوستان، چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات، مردان او پېښور ته راتلل.
د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقه د سبق لپاره مشهور شو. نو چینیان، کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وای زنه هغه په خپل سبق لدر تراتل. د کنفوشیس خپل شاګردانو ته ویل چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چې نو بیا مونږ چین ته ولټ روان یو، سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاهبازګړی نه خوښه 6 کیلومتر لری د کاټلنګ په سړک په جمالګړی کې د بود مت مندل شوی لرغونی آثار هم د ستاینې او لیدلو وړ دي. چرته چې په یو غونډه د ګندارا د ټورونه ځاړو د بود مت آثار او نخ نخانی ملو شوی دي. پېښور میوزیم کې سیلنکارا بلکیس دورانی د جمالګړی د سایت په حق لا وایي.
سمرج منسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے، نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلر چزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو، شہباز گڑا شو، بدکڑاون شو، دس درمرا جی کا سروپا شو، او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹوں نے جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نا تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی تھی.
کیږي چې د انګریزانو په وخت کې د جمالګړې لرغونی آثار موندل شوی، چې بیا وروسته د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې وشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپی پکې رابرسیره شوی دي.
دا په فار د فرست ټایم دا چې دی نو جنرل کوډ رپورټ کړی و 1836 کې، بیا ایکسپلوریشن د دې الیگزینډر کنینګم هم کړی و، او دا غي نه پس په 1980s کې په جاپانیز چې کوم آرکیالوجیکل مشن دا غوی په دې کې کار کړی دی. بیا دا غي نه بعد زموږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی هغه په کې کنزرویشن کار کړی.
ویل کیږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړې دو، نو هغه خپل فوزونه په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مموند پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدی په اړه اولیگل، او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو، او بیا وروسته دغه لخکرونه د شاهبازګړې او هند په مینس کې د سکندري په مقام یو ځای شو، چې د بخ محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
موږ سره بیا د دی شاهبازګړې او د هند منځ کې چې کوم یو سایټ دی هغې ته موږ سکندری وایو. دا الیگزینډر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی، ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده د سکندری کې، ځکه دغه سایټ دغه کلي ته اوس هم سکندری کړی وای. او چې کله هند ته راغی، هند کې هغه یو میاشت تیره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پولې جوړ کړو او بیا دا سین کراس.
خو بیا د شاهبازګړې سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري، کوم چې موږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو، چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګلنه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مل شوی وو.
یا په پیندل سوال یو اتیا ایم کې اکبر بچا په دې خار حمله وکړه، او د اغي
جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ دا اغی پا قیدت کی پدی علاقے بانے بار بار حملے شوئے دا بے پا اغی پا قبضہ کرا رہے دل تا اکبر باچہ بیا کلا جوڑا کا آغم دلنگر کوٹ پنم بانے دا غور دلتا غفل سوکتا لائے رہا وقت پا وقت دی بانے جنگون شو پا پنگل لسا چیز شپا کا چاہیم کی جا مغل و دیسو دو یو دے تاریخی جنگ شو پدی ملندرے کا مقام پا اغی کی چکلا مغل شکستو غلو بیربل پا کے مر شو نو دا دی قبضہ چکم دے نو بیا پا حال شوا نو دا شاہ جان او دا جنگیر دور کی دا علاقہ لکھ زیادہ اسے زوپا قبضہ کے وا اورنگزیب بیا پا دے قبضہ وقت لہو دلتے دوبارہ لنگرکوٹ
کلا جوڑا دا لنگرکوٹ پا مقام دا مغولو او دا یوسفزو پا مینس کی دا اخیری جنگ پا حکلا فرخاد علی خاور وائی
دا مغولو منصددار چی دا وقت کمو علیداد خان نو اغو ملک دیوان خان دا یوسفزو یو سرمشور دا غیلہ کی اغل خربوزہ کی یا ایبوانا کی زخر ورکلا او اغو ملکو پا غیدہ یوسفزی را پاسی دا یا دا دیوان خان یوروارو دا اغو پا قیادت کی عملو شوا نو دا کلا تسنس کلا فو مغولو لشکست فرکو دا غ
دغشان فرهاد علی خاور وای چکلا دا خوشحال خان خټک پلار دا مغول منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کلا خوشحال خان خټک د مغول خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی
جنگ نہیں کڑی دی اور شہباز گڑے بنے چاہتے صرف اگر صرف پغشیروں کے دی ذکر رہا گلے دی خوشحال خان خطک پر ایک کلی حملہ کرے دا اکلا داگا دبا نکر دیو جو نو گیا پلارے پتر آگے پلارے ہم بخلتا دی جو اندہ کتری سر اخوا کے دی مقابلہ شئی ہوا پاگی کے خوشحال خان پلارا مڑو اور دا خوشحال خان پخفلن زخمی ہو اور دا خوشحال خان تربا کے مڑو نو خوشحال خان او بیا چکلا دا خوشحال خان سبزو سر روگ ہو شوا نو خوشحال خان دی کلی در آگلی ہوا دی لنگر کوٹ کلا اگر پخفل دیوان کے موجود چیرا مغل دل کا لنگر کوٹ آباد کو لنگر کوٹ پال لے دے لا کے دے خار نوم
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خپل پامان